د ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1393 هجري لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې لسمه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له دوهمې سره برابره ده. د ناتو نوی سرمنشي وایي د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو سره د افغانستان او د دې سازمان ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر که هم پامو کردی تو مهم خبرونو سرلیکونو ته. ده پاکستان صدر اعظم ده بحرنی و او امنیتی چهارو سلاکار ده کابل و واشنگتن ترمنز امنیتی ترون ده لاسلیکی دو هر کلی وکر. ده امریکا اولس مشر بارک اوباما وایی ده اسرائیل و فلسطین ترمنز ایدی که باید تغییر وکری. او ده زکر چه ده 2014 میلادی کال ده اسرائیل و هماس ترمنز ده غزه جگره پراتون که بیا تکرار نشی. ده جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل وایی روسیه باید ده اوکراین په ختیځ کې پر روسی پلو خپل نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم د بهرنی او امنیتی چارو سلاکار د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. ښاغلی عزیز د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هم هرکلی وکړ. هغه د افغان ولسمشر خبرو ته په اشاره وویل
اشرف غنی صاحب خپل اولی تحقیق دا خبره کړې ده چې موږ په خپل سرزمین د بل چا خلاف استعمال لپاره نه پرېږدو. نو دا ډېر خیر ابتدا ده د اصولي دا ما په خیال دي دا تعلقات به انشاءالله راتلو کې ډېر بهتر شي.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا څرګند کړ چې هېواد د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکارۍ ته تیار دی. پاکستان په داسې حال کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کوي چې د افغانستان بل ګاونډ ایران د دغه تړون د لاسلیک کېدو مخکې په دې اړه سخت مخالفت څرګند کړی و. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک به د دې هېواد او ناتو ترمنځ د نوي اړیکو لړۍ پیل کړي. د ناتو سرمنشي ینز ستولتنبرګ پرون وویل په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت او د امنیتي تړون لاسلیک په دې هېواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو ځواکونو د فعالیت لپاره یو چوکاټ جوړ کړ. ستولتنبرګ د ناتو د سرمنشي په حیث په خپله لومړۍ وینا کې یو ځل بیا د ناتو لخوا له افغانستان سره د ژمنتیا ډاډ ورکړ. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي افغانستان د ناتو ځواکونو وتل به په دې هېواد کې ګډوډي رامنځته کړي. د ده په وینا د دې کار په پایله کې به خلک له افغانستانه د ډله ییز امنیتي تړون غړو هېوادونو ته هجرت ته اړ شي. ده زیاته کړه چې همداراز به له افغانستانه د نشه یي توکو د قاچاق نوې لړۍ پیل شي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده پرون په دوشنبه ښار کې وویل ممکن ترکستان او توتیه جوړونکي د مهاجرو په بڼه دې هېوادونو ته ننوځي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ اړیکې باید تغییر ومومي. دا ځکه چې د 2014 کال د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې جګړه په راتلونکي کې بیا تکرار نشي. اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته په سپینه ماڼۍ کې تر غونډې مخکې وویل موږ باید داسې لارې ولټوو چې اوسنی حالت تغییر وکړي او نه یوازې اسرائیلي ملکي کسان وژغورل شي بلکې د فلسطین د کوچنیانو د وژنې مخنیوی هم وشي.
Throughout the summer, obviously all of us were deeply concerned about the situation.
ټول دوبې موږ د غزې د حالت په حق لډیر اندېښمنو. زه فکر کوم د امریکا خلک باید په خپل مرستو ویاړ وکړي چې د اسرائیلیانو د ژوند په ژغورلو کې موږ وکړي. موږ د مرستې په دې حال په داسې حال کې وکړي چې پر اسرائیل په دوامدار توګه توغندي اورېدل. ټاکل شوی و چې دواړه مشران به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لخوا د خطر د ایران د اټومي پروګرام او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د ځنډیدلي بهیر په اړه خبرې وکړي. د عراق په انبار ولایت کې چې پکې سنیان اکثریت لري پروند اسلامي دولت سخت دریځ او د عراقي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې وي. عراقي پوځیانو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په مرسته دا جګړه پر مخ بیوله. د اسلامي دولت سخت دریځ او عراقي پوځیانو ترمنځ د نښتې رمادي ښار ته نږدې د فرات سین په لویدیس کې د کلیوالو سیمو د کنټرول تر لاسه کولو لپاره وشو. وسلوالو او دولتي ځواکونو په فلوجه کې د ښار د کنټرول لپاره جګړې ته دوام ورکړ. په ګڼ شمېر سیمو کې وسلوال د ائتلافي هوایي بمباریو او عراقي توپونو تر برید لاندې راغلل. د سوریې په هومس ښار کې په پرونیو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي یوه ښوونځي او یو روغتون ته نږدې په 2 موټرونو کې د ځای په ځای شویو بمونو د چاودنې له امله 9 تنه ووژل شوي دي چې 10 تنه یې کوچنیان وو. د دې ډلې د وینا له مخې په دې چاودنو کې ګڼ شمېر نور کسان ټپي شوي. دا چاودنې په هغو سیمو کې شوي دي چې د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي روسیا باید د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلو له خپل نفوذ څخه کار واخلي. مرکل دا څرګندونې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د جرمني د حکومت د یو ویان په حواله دواړو مشرانو په دې اړه چې تر اوسه هره ورځ په اوکراین کې تاوتریخوالی روان دی اندېښنه څرګنده کړه. مرکل وویل د اوکراین او روسیې پوله څارنې ته اړتیا لري او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان کولی شي په دې برخه کې لویه ونډه ولري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي متحده ایالات په هانګ کانګ کې مظاهرې له نږدې څاري او دغه وضعیت د سولیز هواري غوښتنه وکړه. اوباما دا څرګندونې په رون په سپینه ماڼۍ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره لیکتنې په مهال وکړه. له سپینه ماڼۍ څخه خبر شوی خبر پڼه وایي چې د امریکا متحده ایالات تل دی او آزاد سیستم چې د هانګ کانګ د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم دی ملاتړ کړی دی. وانګ ویل دغه مظاهرې د چین کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو یې وغوښتل چې د دې هیواد د ملي حاکمیت درناوی وکړي. هرکونکو د پیکینګ هغه پلانونه غندي چې د هانګ کانګ د سیمې د لوړو څوکیو لپاره د 2018 کال د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو صلاحیتونه انڅېړي. د بلغاریا د مهماتو د تولید په یوه فابریکه کې پرون په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په چاودنه کې له فابریکې بهر 3 ښځې ژوبل شوې دي. چارواکي ویل لري چې د مړو شمېر به ډېر زیات شي. د فابریکه چې د بلغاریا په شمال لویدیځ کې پرته ده د چاودنې په مهال 14 کسان د فابریکې دننه وو. دغه فابریکه د ملکي استفادې لپاره چاودیدونکي وسایل تولیدوي او هم زاړه مهمات له منځه وړي.
سلام سحر منیک مرغه زنه جبه زمانیم د هوا پیژندنی نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر نور ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانټیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 1.44، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 1.14، په مزار شریف شهر کې هم اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 2.19، په جلال آباد کې به اسمان برګ وی د تودوخه لوړه درجه 4.14، او په هرات کې اسمان صاف د تودوخه لوړه درجه 4.14 اټکل شوی دی.
ازادي رادیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدلې شي. د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړی سلاکار وایي چې هیواد به د افغانستان له نوي حکومت سره ښې اړیکې ولري.
دواړو لیډران سره زمونږ سفارتي سطح باندې رابطه شوې ده. هغوی دواړه دا غواړي چې پاکستان سره تعلقات زمونږ ډېر ښه شي.
د ناتو نوې سرمنشي وایي د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو سره د افغانستان او د دې سازمان ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شو. په یو نوې څېړنه کې د زړو یا د عمر خوړلو وګړو لپاره افغانستان تر ټولو ناوړه هیواد بلل شوی دی. ولې د زړو لپاره په افغانستان کې پاملرنه نه کیږي؟
زه خپل داسې زمانه ته وایم چې کار وکړئ چې مي لاس نه کیږي. ته خپله کار وکړه، زه خپله د ګورې بریالۍ ته ناست یم.
او د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو.
کرا ورکوب در مجاغر سرکم پدو کوچی می نیولی دی دری زره کرا ورکوب پاواری که منگل وشتی نکی یک آواری کورون خو قیمت یه تاسیت هم معلوم دیشه.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ او امنیتي چارو سلاکار د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز دغه راز د افغانستان د نوي حکومت د جوړېدو هرکلی هم وکړ او ویل چې هیواد به د افغانستان له نوي حکومت سره ښې اړیکې ولري. د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو مهم ټکی د ملالۍ بشیر په راپور کې
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشری ز ټاکنې لډې رستونز سره مخامخ شوې، خو کله چې دا ستونزې حل شوې دا یو مثبت پرمختګ دی چې په پایله کې د افغانستان نوی حکومت رامنځته شو. د ویل چې د ملي والی په حکومت کې ځانګړي خبره داده چې په دې حکومت کې د یو قوم یا ژبې خلک نه دي، بلکې دا حکومت د ټول هیواد د وګړو استازي توپ کوي. د د په وینا د افغانستان نوی حکومت د ملي والی رښتونی حکومت دی. سرتاج عزیز وویل چې د ملي پخلاینې او د افغانستان په راتلونکي کې د ستونزو د حل لپاره د ملي یووالي حکومت د یو بریالي حکومت بیلګه ده. دی وایي چې هیله من دی د افغانستان د ملي یووالي حکومت به کامیابه حکومت وي.
دا وخت ټول دنیا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او استقامت راشي، نو خدای وکړي چې دا د دنیا چکم خواهش دیگه پوره شي.
د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره د پاکستان روابط په تیرو څو میاشتو کې شنو، په دې هکله چې پاکستان به څنګه وکولای شي له نوي حکومت سره ښه روابط ولري، سرتاج عزیز وویل
دواړه لیډران سره زموږ سفارتي سره باندې رابطه شوې ده. دا وی دواړه دا غواړي چې پاکستان سره تعلقات زموږ ډېر ښه شي، او هغه کې کارځای صاحب سره هم زموږ تعلقات بهتر شي. او په تیر شوي کال کې چې پاکستان ته راغلی وو، دې کې موږ هم دا اعلان کړی دی چې موږ به خپل ځمکه نه چابل تا پریګدو چې هغه دې هغه خلاف استعمال شي. اشرف غنی صاحب خپل اولی تحقیق دا خبره کړې ده چې موږ بخپل سرزمین د بل چا خلاف استعمال لپاره نه پریګدو.
د سرتاج عزیز په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د شو اړیکو نوې لړۍ پیل شي، او کله د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله په ښه توګه سمبال شي، د په وینا د پاکستان او افغانستان خپل منځي اړیکې به په راتلونکي کې ډېرې ښې شي. سرتاج عزیز د افغانستان او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي تړون په حق لوویل
زموږ کوم ماهرین چې هغه دا وایي د دې باندې ضرورت او بولے چې د افغانستان فوجونو ته د ټریننګ ضرورت دی، او خاص طور ته ایریل کور ضرورت دی.
د زیاته کړه کله چې د افغانستان خپل هوایي ځواک پیوړی شي تر هغه وخت د هواد د هوایي ځواکونو پوشش ته ضرورت لري. د زیاته کړه چې افغانستان نه یوازې د خپل ځواکونو لپاره بلکې د هواد د اقتصاد لپاره هم بهرنیو مرستو ته اړ دی، نو امنیتي تړون د دې هواد د اقتصادي حالت لپاره هم مهم دی.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه په بل پښتو خبرونه کې چې نیم ساعت وروسته پیلېږي، یعنی د افغانستان په 2 بجو اوریدلې شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلې شي. د ناتو نوی سرمنشي وایي د 2015 میلادي کال په پیل کې به د ناتو جنګي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي او خپل نوی ماموریت به پیل کړي. ینس ستولتنبرګ په خپله لومړنۍ وینا کې وویل د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک وروسته د دې هیواد او ناتو ترمنځ د اړیکو نوی دور پیل شو. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل وینا کې خپل پالیسی تشریح کړه او په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه څرګندونه وکړه. د مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې کېدو او مرستو په حق له دې هیواد سره ژمن دي، او د ناتو ځواکونو لخوا به د افغانستان د ځواکونو د تقویې لپاره مرستې دوام وکړي. په خپل وینا کې پرون ښاغلی ستولتنبرګ وویل په داسې حال کې چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت د ختمولو لپاره تیاری نیسي، د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو نوې دور پیلېږي. د پخپل وینا کې د افغانستان او ناتو ترمنځ د لاسلیک سوي امنیتي تړون په حق لوویل چې د موافقه لیک په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د شتون په اړه ټول شرایط واضح کړي دي. د زیاته کړه چې د امنیتي تړون لاسلیک کول د ملي یووالي د حکومت لخوا یو ډیر مهم ګام دی. زموږ د نوي ماموریت لپاره په دې موافقه لیک کې یو قانوني چوکاټ واضح شوی دی. دا په دې معنی ده چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې څخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د روزنی سلا او مرستي کار پیلېږي. دا کار افغانانو ته اعتماد ورکوي چې موږ بل دوی سره په یو بیل ډول مرسته کوو او په سخت تر لاسه کړو غټو څخه به ساتنه کوو.
To build on hard won gains we have made.
امنیتی تړون د افغانستان د نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمد زید د لوړې د مراسمو یو ورځ وروسته امریکا او ناتو سره لاسلیک شو. ناتو ځواکونه دروان کال له پیله دغه موافقه لیک ته سترګې پلارو، څو وکولای سي په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امنیتی تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې و. ناتو په افغانستان کې د ایساف د قواو مشري کوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې د دې ائتلاف غړي هوادونو ګڼ شمیر پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امنیتی تړون له لاسلیک سره به د 2014 کال وروسته 2000 بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي. دا پوځیان به د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي. په دې پوځیانو کې به 1300 امریکایي پوځیان د تروریزم پر ضد په جګړه کې بوخت وي.
ومردل چې د ناتو نوې سرمنشي وایي د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک به د هېواد او ناتو ترمنځ د نوې اړیکو لړۍ پیل کړي. اوس هم یو ځل بیا په مخ لري د حساب د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راز د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هم هرکلی وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې هېواد چمتو دی چې له نوي حکومت سره ښې همکاري ولري. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک به د هېواد او ناتو ترمنځ د نوې اړیکو لړۍ پیل کړي. ستولتنبرګ پرون د ناتو د سرمنشي په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې یو ځل بیا د افغانستان سره د ناتو د همکاریو ژمنه وکړه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د ناتو ځواکونو وتل به په دې هېواد کې ګډوډي رامنځته کړي. د ده په وینا د دې کار په پایله کې به خلک له افغانستانه د ډله ییز امنیتي تړون غړو هېوادونو ته هجرت ته اړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ اړیکې باید بدلون ومومي او دا ځکه چې د 2014 میلادي کال د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې جګړه په راتلونکي کې بیا تکرار نشي. د عراق په انبار ولایت کې چې پکې د سنیان اکثریت دي پروند د اسلامي دولت سخت دریځ او د عراقي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې وي. د سوریې په هومس ښار کې په پرنیو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي روسیه باید د اوکران په ختیځ کې پر روسي پلو له خپل نفوذ څخه انکار واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات په هانګ کانګ کې مظاهرې له نږدې څاري او دغه وضعیت د سولې هواري غوښتنه وکړه. او د بلغاریا د مهماتو د تولید په یوه فابریکه کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول. چارواکي ویل لري چې د مړو شمیر بل ډېر زیات شي. ازادي راډیو اوري د سهار 2 او 10 دقیقې دي او اوس هم فرشته جلال زیته ورور کو چې د نړۍ یو شمیر ورسپانو ته کتنه کړې ده.
تو معتبرو غربي ورسپانو په خپل ورستیو غنو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري د تړون په اړه مقاله خبرې کړې دي. کرسن ساينس مانیټور د دې تړون د اهمیت په اړه پوښتنه کړې او په جواب کې لیکلي چې د شوي موافقې له مخې به لشتر لږه 10000 امریکایي عسكر د روان کال تر پای تر رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي. د عسكر به دوه اساسي دندې لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه او له تروریستي فعالیتونو سره مبارزه ده. رسپانی د مفکې د مانوي ارزښ په اړه ډیر څه نه دی ویلي، خو لیکلي دي چې که د ښوونځیو نجونې دي او که په سیاست کې دخیله شدي او یا د افغانستان د نوي اردو افسران دي، دا تړون د افغاني ټولنې هر ډول خلکو ته اطمینان ورکولای شي. کرشن ساينس مانیټور بیا دا پوښتنه کړې ده چې دا خلک د څه شي اندېښنه لري او په جواب کې لیکم له افغانستان د امریکایي عسکرو او طلبه د خلکو ته په دې معنی چې نړیوالې ټولنې دا هیواد پریشي او شای ورکرسولی. د کرشن ساينس مانیټور په لیکنه دا لوی خو غیر اعلان شوی هدف د افغانستان د نوي ټاکل شوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی له خبرو څرګندو. شاغلی احمدزی ویلی و چې دا تړون به د امریکا او نړیوال ټولنې سره د افغانستان په اړیکو کې اطمینان رامنځته کړي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی ټینګار وکړ چې دا تړون د افغانستان ملي حاکمیت باندې معاملې نه کوي، له قوت څخه د کار اخیستلو حق په افغانانو لپاره وي او دواړه خواوې حق لري چې له دې تړون ووځي. نیویارک ټایمز پانی هم په دې اړه لیکلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ارتباط جنجالونو د دې هیواد د سیاسي وحدت په اړه اندېښنې پیدا کړې. یو شمېر کسان په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او قومي اختلافونو څخه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې غلي شوي وو په ویره کې وو. خو نیویارک ټایمز د څارونکو په حواله لیکلي په افغانستان کې له چټکو بدلونو سره هم د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون دا هیواد د یوې متفاوتې لارې ته برابر کړ. سیاسي نظام یې پیاوړی کړ او د دولت د نسکورېدو د مخنیوي لازم بنیادونه رامنځته کولای شي. نیویارک ټایمز په واشنگتن کې د امریکایي څیړونکي ولی نصر په حواله لیکي د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون په کابل کې د سیاسي بهیر لپاره اساسي او له ثباته ډک
رول درلودلی شي. نصر نیویورک ټایمز ته ویلي په عراق کې وضعیت ته په کتو جمهور رئیس باراک اوباما دا ومنله چې موږ هلته موجود خطر کم ګڼلی و. اوس هغه نسي کولی چې په افغانستان کې هم د عراق تیروتنه تکرار کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د دې تړون په ارتباط د طالبانو نظر راخیستی او د هغوی د یوه ویان په حواله یې لیکلي چې دغه تړون د افغانستان او افغانانو د اشغال لپاره د امریکا یوه هڅه ده. خو ورځپاڼه وایي چې د هغو سیمو یو شمېر قومي مشرانو چې وسلوال طالبان تل حملې کوي د موافقې هرکلی کړی. دغو کسانو هیله څرګنده کړې ده چې دا تړون به د دوی په باور د پاکستان او ایران د لاسوهنې له مخې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته ضربه ورکړي. واشنگتن پوسټ په هلمند کې د مارجې د ولسوالۍ د یو قومي مشر حاجي مټو خان په حواله لیکلي کچېرې امریکا په دې تړون کې له افغانستان سره صادقانه عمل وکړي د افغانانو لپاره به د غوړېدو موقع خو د وسلوالو طالبانو پاکستان او ایران لپاره به یوه کلکه څپېړه وي.
د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړو د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ او له دواړو لورو یې وغوښتل چې د امنیتي او دفاعي سند پر موادو عمل وکړي. دوی وایي دا چې دا سند د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، افغان حکومت باید ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د امنیتی سند لاسلیک کول وروسته امریکا باید په دې هواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي هڅه وکړي. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو د چهار شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د دې سند لاسلیک کول هرکلای وکړ او ویل چې دواړه لوري باید هڅه وکړي چې دغه سند په سمه توګه عملي کړي. د ولسی جرګې غړي شکیبا هاشمی په دې اړه وویل:
زه د یوې افغانې ښځې په توګه د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کوم چې امنیتي سند په افغانستان کې دایمي سوله چې یو اړتیا ده تضمین کړي. سوله حتماً راتلونکې ده. سوله امنیتي سند پورې اړه لري. موږ په افغانستان کې سراسري سوله غواړو.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د سه شنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني احمدي، د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کونینګم لخوا لاسلیک شو. د یاد سند له مخې ټاکل شوې نږدې 10,000 امریکایي سرتیري له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازو ویل چې افغان سرتیري لا زیاتې روزنې او تجهیزاتو ته اړتیا لري او د بهرنیو سرتیرو په موجودیت کې به نوي مهارتونه ترلاسه کړي. د دې جرګې غړي نجیفه زکی په دې اړه دا سوایي:
د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک د افغانستان د خلکو لپاره یو زیری دی، خو د دې وکړي چې د دې سند په لاسلیک سره د افغانستان د خلکو په سیاسي اقتصادي ژوند کې بدلون راشي.
په عین حال کې د دې جرګې بلغړی انجینر زکریا وایي چې امریکا باید د افغان ځواکونو د روزنې او پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
د امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سند به افغان امنیتي سرتیرو ته د روزنې شرایط برابر کړي.
د دې جرګې یو شمېر غړیو په عمومي غونډه کې د دې سند په اړه بحثونه وکړل او هغه یې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وباله. خو په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړیو بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند له لاسلیک کولو سره مخالفت وکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدي تیره ورځ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند له لاسلیک کولو وروسته وویل چې دغه سند د افغانستان سیمې او نړۍ د ثبات لپاره زیات مهم دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو تاریخي پیښه بللی او ویلي دي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
د مان محمد رفیق ترخین سینه تړون به ان شاء الله ملي تړون دې ټول ملت نه په بی دی افغانانو په نه په بی ان شاء الله تعالی امید ورته لرو چې موږ باندې د خارجي د بیرونه تعرضونه بند سي او خپل داخل کې موږ ځان وځ آرام وسي او قانون حاکمیت پیدا کی نو په دې باندې موږ خګنو ان شاء الله تعالی.
دا سودای بجان زدن د او بخړول او ماینی ولدی ولا کای جوړ کی په خدای کای جوړ قسم د نشانی د ایتا رادیو ا دماغ د نشانی کچیر امریکا غو غوړی کنه چمدانن امنیت افغانستان تراشی ولا ک بیا فایروري
د ټول افغانستان خلق د پاره چې د لاسلیک مو شو او رئیس جمهور هم معلوم شو په دې چې د ډیر خوشی زید خلق ته چې د دوی سرنوشت معلوم شو.
دا چې زمونږ نوی ولسمشر د امریکا متحده ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک کړ، د دې کار مونږ ننګ کوو، د دې ملاتړ کوو. دا یو ډیر ښه کار دی. دا چې اوس افغانستان په ډیرو حساسو شرایطو کې دی او د زمونږ د کمزورۍ نه زمونږ ګاونډیان بده استفاده کوي، نو موږ قوي اردو، قوي پولیسو، امنیتی ځواکونو ته ضرورت لرو ترڅو دوی د خپلو ګاونډیانو څخه په حفاظت کې شي. نو دغه امنیتي تړون په واسطه موږ کولای شو چې د نړیوالو دوستانو څخه وسلې او نور امنیتي مرستې ترلاسه کړو. نو دا زموږ د هیواد لپاره ډیر زیات مهم دی. امنیتی تړون چې دا ډی یو ښه کار په ځای کار وشو، کار دا و چې دا مخکې نه دا امنیتی تړون شوی وی. دغه نو که دا امنیتی تړون تر مخکې شوی وی نو دغه ناخوالې چې زموږ په ملک کې اوس روانې دا به نه وي. چې دې امنیتی تړون سره به زموږ په ملک کې ثبات راشي، امنیت به راشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
اوس ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سحر له و بجو پیلېږي، د ماخام تر و بجو دوام کوي. په یوې نوې څېړنې کې د زړو یا د عمر خوړلو وګړو لپاره افغانستان تر ټولو ناوړه هیواد بلل شوی دی. د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د مني چې په دې هیواد کې زړه یا عمر خوړلي کسان د ټولنې زیانمنونکي وګړي دي، خو دا مسله ردوي چې ګنې افغانستان د زړو خلکو لپاره ناوړه هیواد دی. تفصیل د وایس محمد سمیم په راپور کې.
په داس حال کې چې په نړیواله کچه د اکتوبر په لومړۍ کې د زاړه عمر لرونکو وګړو په نوم لمانځنه کیږي، په افغانستان کې دا شمیر خلک د ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې لیدل کیږي چې یو شمیر عمر خوړلي کسان حتی د ژوند له لومړنیو امکاناتو هم برخمن نه دي. خو د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت بیا دا نه مني چې افغانستان د زړو او عمر خوړلو کسانو لپاره تر ټولو له ستونزو ډک او ناوړه ځای دی. د دې وزارت ویاند علي افتخاري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې هڅه کې دي چې د ټولنې له دې قشر څخه ملاتړ وشي.
په هیواد کې فقر، بیکاری او ټولنیزو ناخوالو ته پکتو، بیا هم هغه افغاني فرهنګ او عاطفه چې په کورنیو کې شته، دا د دې لامل ګرځي چې افغان کورنۍ د زړو د خدمت لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. دا چې ډېر عمر لرونکي زیانمنونکي دي، په دې کې شک نشته، ښه امکانات هم نشته، ځکه چې یو ایډیاله ټولنه نه لرو. خو دا چې افغانستان د زړو لپاره یو بد هیواد ووسی، دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیلپ ایج یا له زړو خلکو څخه د ملاتړ سازمان د 2014 میلادي کال په راپور کې ویلي چې افغانستان د عمر خوړلو کسانو لپاره تر ټولو ناوړه هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ ناروې د عمر خوړلو کسانو لپاره تر ټولو ښه ځای بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر عمر خوړلي کسان بیا هیله کوي چې دولت باید ورته د ژوند ښه امکانات برابر کړي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل بس زمانه ته وایم چې کار وکړه چې مې لاس نه کیږي، ته خپل کار وکړه. زه خپل د ګورې بریالۍ ته ناست یم، دغه بریالۍ خرڅوم. 5 روپۍ، 10 روپۍ، 100 روپۍ دومره چې ما ګټه شي بس هماغه زمو کور غوي مصارفې.
اوس شنواره دولت څنګه چې خارجان نور داس خلکو سره کومکونه کا به جسمو دولت هم جدا د زړو خلکو سره په نور مملکتو باندې دغه کومک وکړي.
د نړۍ په ډیرو هیوادو کې حکومت دا دند لري چې د عمر خوړلو کسانو لپاره مناسب ځای برابر کړي او د هغوی د ژوند اړتیاوې پوره کړي. خو د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت بیا وایي چې افغاني دود او دستور ته پکتو هیڅوک تر دې مهاله نه دی حاضر شوی چې هغو مرکزونو ته ولاړ شي چې د دې وزارت لخوا عمر خوړلو کسانو ته په پام کې نیول شوي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په اوریدل شي. د غراز د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه په اړه ورستي مطالب، البته مهم مطالب لوستلای او کتل شي، او د غراز د مهم خبرونه هم لوستلای شي. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدل شي. د خبری مجله هم دومره و، او په ډېرې معذرت سره چې د ژوند رنګونو د پروګرامونو لړۍ مو درته غوره کړې وه، خو په زموږ په بل خبرونه کې د تخبرو ځکه وخت ورته پاتې نه شو. اوس احمد جان.